د مشال ریډیو اوریدون کو السلام علیکم زه بشیر غافی مو تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم په دې غړی کې لسو څخه تر 2 بجې په دې خبرونه کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو تازه رپورټونه درته لرو او هم د دې ترڅنګ تاسو ته مونږ اونیز پروګرام اتلان هم دراورو په رپورټونو کې را سره په کوټه کې د یو سټیشن جج په شمول درې کسان وژل شوي دي دا زموږ د سر خبر دی او د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ خو اول به له فرخنده وزیر خبرونه وو
بلوچستان په کوټه کې نامعلومه وسلوالو یو سیشن جج سره د خپل ډرایور او ساتونکو وجهلې دي نن په ټول جهان کې د لادرک کسانو ورځ مانځل کیږي امینستي انټرنیشنل په نړۍ غږ کړي د لادرک کسانو د ستونزو حل دی راوباسي او په لندن کې د معذور لوبغاړو لپاره د پیرالمپکس لوبې پیل شوې دي دا خبرونو تفصیل په کوټه کې نن سهار نامعلومه وسلوالو یو سیشن جج د هغه ډرایور او ساتونکو په ډزو وجري دي ریپورټونه وایي جج ذوالفقار نقوی په خپل گاډي کې په منیر منګل سړک خپل دفتر ته روان وو چې نامعلومه وسلوالو پر ډز پیل کړی پولیسو د پیخه پلټنې پیل کړی او وایي دغه پیخه پړه لا چا په غاړه نه داخستي د ذوالفقار نقوی تعلق د شیا مسلک سره وو او په بلوچستان کې وخت په وخت په فرقی ځن خطو کې هدفي وجنې رامخته کیږي د افغانستان د غزنی ولایت ولایتي شورا رئیس قاضي صاحب شاه د هغه ورور تیر مخام په یو سوال بریټ کې وجل شوې دي په دغه بریټ کې چې طالبانو یې پر پغاړه اخیستې د ولایتي شورا د رئیس یو ساتون کې هم جوړل شوې د غزنی د والی ویان فضل محمد سباون وای له پیښې وروسته وسوال په تخت کې بریالي شوې
رئیس شورا ولایتي د غزنی د کور په طرف روانو سم سره نفر له لوري شهید شوی او وروره زخمي او ډېر شدید هغه مړ څخه بریګاټي شدید زخمي ده او اوس فی الحال ملکی شفخانه کې ده
غزنی د افغانستان په هغه ولایتونو کې شامل دي چېرته چې د امنیت او وضع خراب ده او اکثره پکې داسې وسلوالې حملې رامخته کیږي د ناتو تر مشرۍ لاندې احساب ځواکونه وایي د افغانستان د ملي اردو په جامو کې یو کس ته دوی درې سرتیري وجري دي احساب وایي پیخه دغه هواد په جنوب کې د تیر نه په ورځ رامخته شوی خو د وجل شو عسکرو د شهریت په اړه سندې دی ویلي اې پی خبري ایجنسی د امریکا د یو دفاعي چارواکي لخوا لیکي دغه پیخه په روزګان ولایت کې رامخته شوی ده چرته چې 1500 آسترالیوي عسکر موجود دي لدغه وروسته آسترالیوي پوځ د خپل عسکرو وجنه اعلان کړي خو په دې اړه څه تفصیل نه دی ورکړي په روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا سناسه 1500 اتحادي سرتیري په داسې ډیر شو داخلي حملو کې وجل شوی دي چې زیاتره پکې امریکایان دي پولیس وایي د ځواني سندرغاړي غزاله جاوید په وجنه کې ککړ د هغې په خواني خاوند جهانگیر یې تیر مخام نیولې او نن به عدالت ته وړاندې کیږي د پېښور د پولیسو مشر آصف اقبال او مشال ریډیو ته ویلي دوی به د نیول شوي کس نه د غزاله جاوید د مرګ په اړه پلټنې کوي
دا هغه مين لیکي چې جوابدار او اکیوز ملزم جهانگیر شبکه خاوند مو نو هغه رښت شو کسټډي والی دا نه کورټ نه قانوني تور باندې عدالت ته پیښ کوو نو
غزاله جاوید او د هغې پلار د جون په 13 نیټه د پېښور په ډبګری کې وجل شي وو چې کورنۍ د مرګ پړه د هغې په پخوانی خاوند اچولې و د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل له خپل دندې لری کړي د افغان ولسمشر د دفتر نخ پور شوی یو بیان کې ویل شوی نو موړې با په نګدی راتونکو کې په یو بهرني هواد کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکل شي د ولسی جرګې غړي عبدالقادر کلاتوال پرون ویلي دوی ته دا ویل شوی چې ولسمشر حامد کرزی به د دفاع او داخله چارو وزیران هم پر راتلونکو ورځو کې ولسی جرګې ته د رائے د ترلاسه کولو لپاره وربو پیژني تاسو مشال ریډیو ته وګی د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون پرون تهران ته رسیدلې چې د غیر وابسته هوادونو د تنظیم په سرمشیزه کې ګډون وکړي او په تهران فشار راولي سو د بشري حقوقو د خوالی اجمنی وکړي د ایران د پارلماني سپیکر علي لاریجانی ترڅنګ په یو غټ خبری کانفرنس کې بان کی مون اول د پردې خبرې وکړي چې په ایران کې د بشري حقوقو د خکېدو لپاره ملګری ملتونه له دغه هواد سره څنګه ګټکار کولای شي ریپورټونه وایي لاریجانی د بانکیمون په تفسیرو غوسه خودلې ده بانکیمون دغه راست ایران له ولسمشر محمود احمدی نژاد او مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی سره هم کتلی خو دغه کتنو تفصیل نه دی خبر شوی. دا سرمشیزه نن پیلیږي او دوه ورځې به روان وي. د ایران سرکاري مطبوعات وایي د شپږو دیرشو هیوادونو او یا حکومتونو مشران چې په دغه سرمشیزه کې د ګډون پخلی شوی وو تهران ته رسیدلی دي. د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بالکان په چارواکو زور اچولی چې د 1990 کال په لسیزه کې په دغه سیمه کې د نښتو له وجې د 1400 لا درکه خلکو د معلومولو لپاره پلټنې وکړي او هغه چا ته د سزا ورکړي چې د خلکو په زور د غیبولو کې لاس لري. د بخښنې نړیوال ادارې دا غږ د لا درکه کسانو نن د نړیوالې ورځې لمانځلو نه وړاندې په یو بیان کې کړی. دغه بیان زیاتوي په بالکان کې میشتو خلکو په زور لا درکه شوي کسان نه دي هیر کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د یورپ او منځنی ایشیا لپاره د پروګرام مرستیال ډایرکټر جیزر کاتیګانی په حکومتونو غږ کړی باید د ټولو متاثر شوو خلکو د هغوی کورنو ته د انصاف رسیدل یقیني کړي. په دغه بیان کې د کرویشیا، بوسنیا، سربیا، مونټینګرو، کوسوو او میسیډونیا په چارواکو غږ شوی چې د نړیوالو قانوني ذمهوارو خیال وساتي او د لا درکه کسانو د معلومولو لپاره د پلټنې وکړي. او بل خبر دا چې د برتانی ملکه الیزابت د لندن د 2012 کال د پیرالمپکس لوبو په یوې د سوره کې پرانیست وکړه. په دغه لوبو کې د 3000 نه زیات لوبغاړي ګډون کوي چې زیاتره پکې مازوران دي. د لندن د دغه لوبو مشر سباستین کوی د الیمپکس لوبو په سټیډیم کې خلکو ته ویل د پرمختلو او خوشاله کېدو او متاثر کېدو ته تیار شي. د پیرالمپکس د نړیوالې کمیټې صدر فیلیپ کران وایي دا لوبې د بشري جذبو لمانځلو لپاره ترسره کیږي چې په مونږ کې په هر یو کس کې بدلون راولي. د پیرالمپکس لوبې د اولمپکس لوبو وروسته کیږي چې په کې د سمازورۍ لکه پستر ګوړانده او یا په پخو مازوره لوبغاړي د منډو په مقابلو کې برخه اخلي. دا خبرونه
فرخنده وزیر درته اوریدونکو خبرونه دروارول په دې غړي کې را سره دا رپورټونه دي. په کوټه کې د یو سیشن جج په شمول درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د غزنی ولایت دولتي شورا مشر وژل شوی.
رئیس شورا ولایتي د غزنی د کورټو طرف روانو سمسره نفرو لوري شهید شوی.
په ټولنه کې د کتابونو او ټوپک د روجان پر بنسټ د وسلو او کتابونو د خرڅولو د دوو دوکانونو جاج درته لرو.
که د وسلې دپاره لس کسان راځي نو د هغه په مقابل کې کتاب ته یو نیم سړی وګوري.
په پاکستان کې د زیاتېدونکې ټولنیز او مذهبي عدم برداشت په اړه به هم رپورټ واورئ. اوریدونکو دغه د اتلان خبرونه برخه وه چې تاسو به یې واورئ. په دې خبرونه په آخري برخه کې اوس تاسو کولی شئ چې دغه رپورټونه چې موږ درته ویل د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم په دې غړي کې واورئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل نن د بلوچستان په سر خرکوټه کې د یو سیشن جج په شمول درې کسان وژل شوی دي. په دې اړه لږ مخکې موږ د خپل همکار خدای نور ناصر سره خبرې وکړې او هغه ته څه داسې معلومات راکړه.
د کوچي منیر منګل سړک دی چې په دې باندې ریلوی پاتک سره چیرمه د پولیس فوینا نامعلوم وسلوالو پر یو موټر باندې ډزې کړې چې همدا موټر د سیشن کورټ د جج ذوالفقار نقوی وو چې دای پکې وو او له ده سره د موټر چلوونکی ډرایور وو او هم ورسره یو ګارډ یا محافظ وو. د دې نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د پولیس وینا درې واړه هم ذوالفقار نقوی، د هغه ډرایور او د هغه محافظ درې واړه په هغه ځای باندې وژل شوي دي. تر پولیس وایي چې دغه ډج هغه وخت پریوسوي چې ذوالفقار نقوی د سیشن کورټ خواته له خپل کور څخه چې د کور په جی او آر کالونی کې دی له دې څخه سیشن کورټ ته روان وو او کله چې دغه د منیر منګل سړک ته راورسېد ریلوې پاتک ته رانږدې سونه په دې ځای کې نامعلوم وسلوالو په ډج ورکړې. که څه هم د دوی د پیښې مسؤلیت لا هم تر دې د محکمې ډلې قبول کړی دی، خو د پولیس په وینا د دې شاته هم د فرقیزې هدفي وژنې راښکاري چې مخکې تر دې هم هغه کسان چې له هزاره قبیلې سره یا هم له شیا شخص سره تعلق درلود هغوی د نامعلوم ورتوالو په خوند کې وجل شوي دي او دا یو ورسته مسؤلیت لشکرې جنګوي ورتوال غلط په یاد اخلي. نو اوس هم د دې شاته هم د پولیس په وینا چې کېدلی چې همدا ورتوال ډله وي خو تر اوسه پورې دا پوښه چې څو شېبې وړاندې شوې ده رسنیو ته لا هم کومې ورتوال ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د غزنی ولایت د ولایتي شورا رئیس او د غورور تیر مخام په یو استوال بریټ کې ورجه شوې دي. په دغه بریټ کې چې طالبانو یو پړه پر غاړه اخیستې د ولایتي شورا د رئیس یو تن ساتون کې هم ژوبل شوې ده. سید شاه سقیم یې په اړه نور حل راکړي.
وسلوال بریت تیر مخام د غزنی ښار په نوابات سیمه کې د غزنی د ولایتي شورا د رئیس قاضي صاحب شاه په موټر وشو چې له امله یې دی او یو ورور یې ووژل شول او یو تن ساتونکی یې ژوبل شو. د بریت پر مهال د ولایتي شورا رئیس له دفتر څخه کور ته روان و. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې له پیښې سمدستي وروسته سیمې ته پولیس رسېدلي خو وایي بریت کوونکي په لاس نه دي ورغلي. دی وایي اوس هم پولیس ګرځي چې له بریت سره د تړاو لرلو په تور څوک ونیسي.
رئیس شورا ولایتی د غزنی د کور په طرف روان و مسلح نفرو له لوري شهید شوی او ورور یې زخمي و. ډېر شدید هغه مړ څخه بډېګای کې شدید زخمي ده اوس فلحال ملکي شفخانه کې ده.
د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې د ولایتي شورا پر رئیس برید د دوی ملګرو کړی او بیرته روغ رمټ له ښاره وتلی دي. سمو د وړاندې په غزنی ښار کې د غزنی د سرنوالۍ رئیس سهار ګل هم په یو وسلوال برید کې ووژل شو او څو ورځې وړاندې بیا په همدغه ښار کې د غزنی په پخواني والي فیضان الله فیضان هم ورته برید شوی و. غزنی د هیواد په کچه دا مهال تر ټولو ناامنه ولایت بلل کیږي. داسې ورځې به ډېرې کمې راځي چې آن د دغه ولایت په مرکز کې به وسلوال برید چاودنې او یا نښتې نه کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اردن کو څومره د وړاندې د پښتو ژبې مشهور سندرغړی غزاله جاوید ووژل شو. دا غي مور د هغي او دغه د پلار د وژلو تور د غزاله جاوید پر پخوانی خاوند باندې واچول او ویبل چې دا غ وژل دي. اوس پولیسو هغه کس نیول دي او پولیس وایي چې نوموړی د دغه تورون انکار کړي. ما لګمخ کې د خپل همکار خالد خان سره په اړه خبرې وکړې و غره ته څه داسې معلومات راکړه.
دا پښتو سندرغاړی غزاله جاوید په پیښور کې په 13 جون د خپل پلار سره جاوید د دې پلار نوم دبدرې کې د یو بیوټي پارلر نه راوتی چې نامعلوم وسلوالو په ډزو کې او دغه پلار او لور په ټسه شي وو. د هغې الزام د دغه مرګونو الزام د غزاله جاوید مور بیا د دې زور خاوند ملک جهانګیر باندې لګولی او دا د ویلو چې د ملک جهانګیر نه دي ته واهونه مو او دغه د دې جون ته خطره هم وه. بیګا ما خان د پېښور پولیس د هینکو دامان پېښور سره یو کلی دی د ملک جهانګیر د اوسېدو ځای دی. پولیس چاپه لګولې ده او ملک جهانګیر یې د خپل کوره نیولی دی. خو بیا ملک جهانګیر دا ویلي دي چې هغه غزاله جاوید سره مینه کوله او هغه ډېره په مینه او واده کړې وه. بیا د دې په منځ کې چې اختلاف راله نو دې طلاق وشو او هغه دا ویلي دي چې هغه څنګه خپله مینه قتلول شي. نو د دغه د مرګ نه هغه انکار کړی دی او هغه دا هم ویلي دي په رسنیو کې راغلي دي چې د ده د غزاله جاوید مور غواړي چې ځنه نورې پیسې والي. خو دا به کتی شي چې نن به د جهانګیر هغه به عدالت ته ازادي عدالت ته وړاندې کول شي او د هغې نه پس به دغه پلټنې کېږي. نو پولیس او بیا د غزاله جاوید مور او خور دغه رپورټونه دغه اف آی آر په مقامي پولیس تھانه کې را کړي دي. هغوی هم دې ملزم ګرځولی دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د استخباراتو د ادارې مشر پرون له دندې لری کړ. دا چې د غل دندې د لریکېدو تر شا څه لاملونه دي په دې اړه د حمید مومند ریپورت ورو
کسه هم د ولسی جرګې غړي د ملي امنیت د رئیس ګوخه کې دل د سیمه د استخباراتو بلمسون بولي خو د ولس مشر دفتر بیا وایي چې دا کار ته نوې تګلارې له مخې شوی چې یو کس له دوه کلونو څخه د زیاتې مودې لپاره د دې ادارې د مشر په توګه نه شي پاتې کېده. د ارګماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ولس مشر په یوه ځانګړې غونډه کې دا پریکړه وکړه او د هغه دوه کلن خدمات یې وستایل. خو د ولسی جرګې ځینو غړو د ولس مشر په دې پریکړې سخت غبرګون وښود او ویل چې ښاغلی نبیل د سیاسي توطیې ښکار شوی. د دې جرګې دوه غړو شیرولی وردک او فرخنده زهرا نادری په دې اړه خپل خبرګون نه داسې څرګند کړل.
فرخنده د افغانستان د خلکو په خیر باندې نه دی، په دوی کې هیڅ شک نشته چې د کرایشي سیاسي ملحوظات موجود وي.
باید هیر نکړو چې ښاغلی نبیل یو له هغو کسانو څخه دی چې له پردو استخباراتو سره یې عملا په میدان کې مقابله کوله، خو په مقابل کې د ده پر ځای چې د ملي شورا لخوا وستایل شي له کاره ګوښه کیږي. ممکن بیا ورته د غازی امان الله خان میډال ورکړي او ورته وایي چې مننه.
د ولسمشر کرزی لخوا د اقدام په داسې حال کې شوه چې د افغان کابینې دوه مهم غړي د کورنیو چارو او دفاع وزیران وسوس د ولسی جرګې لخوا سلب صلاحیت شوې دي. د ولسی جرګې یو اساسي انتقاد هم دا و چې په داسې حساسو شرایطو کې د ښاغلي نبیل ګوخه کول مناسب نه و او ولسمشر باید دوی ته ځواب وایي. له بل لوري د ملي امنیت ځینو سرچینو هم مخکې ویلي و چې د ښاغلي نبیل د ګوخه کولو لپاره د ایران او پاکستان لخوا زیات فشارونه موجود و. افغان کتونکي احمد سعیدي هم دا تاییدوي او وایي چې رحمت الله نبیل په ځانګړي ډول د پاکستان له فشارونو له کبله ګوخه شوی دی.
زما باور دا ده چې رحمت الله نبیل د دې لپاره له وظیفونو څخه مخدوش شوی چې دی د پاکستان په مقابل کې ښه موقف درلودل. حقایق به ویل د داسې مخدوشي د پاکستانیانو تر فشار لاندې اجرا شوی
دا عمل ته اجرا کړی. نبیل د ملي امنیت لومړنی مشر و چې د پاکستان د لاسوهنو تر څنګه د ایران له ورانکارو فعالیتونو څخه هم پرده پورته کړه او توانېدلی و چې د ولسی جرګې بشپړ ملاتړ خپل کړي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر پریکړه کړه چې ښاغلی نبیل په یو بهرني هیواد کې د سفیر په توګه وټاکي. که څه هم د جمهور ریاست په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د ملي امنیت لپاره بل څوک نومول شوی او که نه، خو ځینې سرچینې وایي چې د مونو قبایلو چارو وزیر اسد الله خالد ممکن د پوسټ یو کاندید وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نوو صوبو خبرې کیږي، د قبایلي سیمې د صوبې په جوړېدو هم بحثونه روان دي. د قبایلو ځینې استازي د خپلو سیمو لپاره نه یوازې صوبایي حیثیت غواړي، بلکې دا هم وایي چې دوی دې په دې اړه ټولې فیصلې او خبرې اترې د دوی له موجودیت او نظر بغیر نه کیږي. غلام غوث له نور تفصیل سره.
په پاکستان کې د نوي صوبو د جوړولو خبرونه یو ځل بیا راګرم شوې دي او د صدر ویان سېنټر پرهت الله بابر د نوي صوبو د جوړولو د کمیشن مشر ټاکل شوی دی. خو قبایلی ولسوایي چې د نوي صوبو د جوړولو په خبرو اترو کې په کار و چې دوی قبایلی سیمې ته هم پاملرنه کړې وي. په دې لړ کې د متحده قبایل ګوند مشر حبیب ملک اورگزی مشال ریډیو ته وویل،
نو زه دا وایم چې قبایل په کیسو کې دای نه چې دا کم فاندینګ راځي نن نورو لسرو ته ورځي کروڑاو روپې راځي د دې حساب کتاب نشته. نو زه دا وایم چې دا کسوب شي نو موږ ډېر زر تر کې وکړو. نن موږ نور ملک نه 50 کالو نه هم زیات اورسته پاتې شوی یو. موږ سره ډیولپمنټل کارونه نشته، موږ سره چې کوم د تعلیمي نظام نشته، او یا اتیا لکو خلکو د پاره یو کریډیټ کالج دی.
او د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې فاټا لایرز فورم پخوانی مشر کریم محسود مشال ریډیو ته وویل چې د نوې صوبو په لړ کې تر ټولو زیات حق د قبایلی سیمې دولت دی.
گلگت بلتستان تا یو د صوبے حیثیت ورکړی کېدای شي، نو ولې قبایل ته د انډیپندنت صوبایي حیثیت
خو په حکمران اعتلاب کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر سېنېټر افراسیاب خټک نمې چې کله د قبایلي سیمې دولس د دې ګیلو په اړه پښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو د ستونزو په اړه دوی هر ځای کې اواز پورته کړی دی او که قبایل ځان له صوبه غواړي یا د خیبر پښتونخوا سره شاملېدل غواړي، نو دا فیصله به د قبایلي ولس په مرزي کولای شي.
یعنی خیبر و پیخور چا بل کری دی، یا باجوڑ و دیر چا بل کری دی، یا بنو میرانشا چا بل کری دی، یا ٹانک گوانا چا بل کری دی، کرخه چی مونک رکا گلی دی، دا سمون پا خوشحالی کنی رکا گلی، وزی دیتا پنا رکا گلی چی زمون خیگره دی پاره رکا گلی وی، دا پی زمون دی کمزوری کولو دی پاره، دا کمزوری کولو دی پاره رکا گلی وی، زمون خیشتای سمون چی کرخی نی، او البته هغه کې کثرت په موږ سره دیش شاملو فیصله کړي نو دا به هم د دې پوره ګټې په نظر کې وسو او دوی چې سوی هغه څه وکړو او که بیا موږ سره شاملې کیوم نو هم بنر کېږي بن سوجوي هم دا د دوی خوښه ده بلې موږ پاته سازو کو چې داسې سرشی په دې باندې مسلط کول نه غواړو.
د یادونې وړ ده چې سمو د وړاندې صوبایي اسمبلۍ د یو قرارداد د لارې د مرکزي حکومت نه د قبایلي سیمو د حقونو غوښتنه کړې وه او په هغه قرارداد کې د مرکز نه دا غوښتنه هم شوې وه چې قبایلي ولس ته دې د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د نمایندګۍ حق ورکړی شي. خو د پښتونخوا د اسمبلۍ په دغه قرارداد له مرکزي حکومت تر دې دمه څه ګامونه نه دي پورته کړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
قاضي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن.
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو اتلان خبرونه د دې غړي په اخره کې تحصیل مشال رېډي واوریدل شي. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو خلاف پیښي او فرقه ییزې نښتې ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې ټولنیز زغم او برداشت په کمېدو دی. له تیرو څو کلونو راهیسې په بیا بیا پر مذهبي لږکیو د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي او په فرقه ییزو نښتو کې په سلګونو خلک وژل شوي دي. په پاکستان کې په ټولنه کې د مذهبي برداشت په نشتون فرخنده وزیر رپورټ لري.
په پاکستان کې په دیورستو کې په عیسوي لګکیو د مذهب د سپکاوي د تورونو او دا شان په پنجاب کې د خلکو لخوا د یو کس د سوځولو د پیښې ښکاري. په ټولنه کې نه یوازې مذهبي زغم په کمېدو دی بلکې د یو شمېر مسلو په اړه هم خلک د برداشت نه کار نه اخلي او اکثره په ټولنه کې په مختلفو مسلو کې مرګ ژوبله رامخته کیږي. په کراچۍ کې یو خبریال سیرل المیډا وایي په ټولنه کې برداشت دومره په چټکۍ په کمېدو دی ان خلک یو بل ته غوږ هم نه نیسي. سیرل وایي دا یوازې د مذهب سره د تړلو خبرو او د عیسوي جنۍ رمشا په اړه نه بلکې په ډېرو مسلو کې خلک تر اخري حد پورې ځي. نوموړی زیاتوي
minor girl in Pakistan can be hauled up for blasphemy charges and then put into a high security prison.
په پاکستان کې په ذهني توګه په یوه ناروغي ماشومي د مذهب د سپکاوي تورونه لګول او بیا په سختي سکیورټي کې بندي ساتل په داسې حال کې چې د هغې خلاف پوره ثبوتونه هم نشته. خو کېدای شي دا مسله د دغې جنۍ نه وي. مسله په پاکستان کې زموږ د فکرونو ده او مهمه خبره دا ده چې کوم لږ ډیر زغم او برداشت وو هغه د دې پیښې وروسته نور هم راکم شو.
په 2010 کال کې په یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي هم د مذهبي سپکاوي تور ولګید او له هغې وروسته تیر کال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې د آسیا بیبي په کیس کې له هغې سره خبرې هم کړې وې د خپل ساتونکي لخوا په ډزو ووژل شو. په اسلام آباد کې د لږکیو مرکزي وزیر شهباز بټي وژنه، د پنجاب په بهاولپور کې د خلکو لخوا د یو سړي وهل او ژوندی سوځول هغه پیښې دي چې خلکو په خپل سر ترسره کړې. په پاکستان کې یوازې مذهبي لګکی بلکې د شیا او سنی ترمنځ هم په مختلفو سیمو لکه په بلوچستان، کرمایجنسی او گلګت بلتستان کې وخت په وخت انخطې رامنځته کیږي. په پېښور پوهنتون کې د اسلامي تعلیماتو پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي د داسې پېښو سره په نړۍ کې د پاکستان پېژنګلو ته نقصان رسیږي.
او بالکل دیکھ شک رشتہ سے کم صورت حال چمخ کے دل تو اگر رو رو دے زوال طرف روان نے او چکم مذہبی تشدد پسندیدہ اور ترخکری دا اڈے رضیاتی دا اڈے رضوری دا جی او دی پاکستان خلا ہم پا دے کے دا او بیرونی تاثر زمونگا اڈیر زیاد خرابی گی لگیا دے نو پکار دادا چمونگا کوشش دا حکو پو معاشرہ کی چکم زڑا زمونگا رویہ وا اور روایتی تاریخی رویہ وا دے اقلیتوں سرا آگے دا بحالے بیا کوشش.
په 12 کلنې عیسوي جنۍ رمشا د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو د تور وروستو په دغه هیواد کې میشت مذهبي لږکي ویره څرګندوي او زیاتره د خلکو لخوا د څه قسمه تشدد له وجې په کډه کولو هم مجبوره شوي دي. ډاکټر قبله ایاز وایي په داسې حالاتو کې باید سیاسي ګوندونه او دینی عالمان په مذهبي او ټولنیزو مسلو کې د زغم او برداشت لپاره راوړاندې شي.
د فرخنده وزیر رپورټ مو اوریدونکو د بلوچستان په سرخر کوټه کې په یو مارکیټ کې د وسلو د دوکانونو ترڅنګ د کتابونو د خرڅولو یو دوکان هم دی. د دوکان ته مخامخ د وسلو دوکان دی چې د کتابونو په مقابل کې ښه ډیر کاروبار کوي. زموږ د همکار خدای نور ناصر د دې دوکانونو په پرتله کولو سره په ټولنه کې د کتاب او ټوپک د روجان پاړه دا رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په کوټه کې د وسلې دوکانونه زیات شوي او تر بل هر وخت زیات د دې ښار وګړي وسله اخلي، نو هلته په یو داسې مارکیټ کې چې ټول پکې د وسلې دوکانونه دي د کتابونو هم یو پلورنځای شتون لري. د دې مارکیټ دوه دوکانونه چې ورونه یې یوه بل ته سره بالکل مخامخ دي. یوه دوکان ته ګراک د وسلې د اخیستو لپاره ننوځي، نو مخامخ دوکان ته یې بیا د کتاب مینوال د دې لپاره ځي چې کتاب واخلي. خو د دې ګراکانو ترمنځ توپیر بیخي زیات دی. د وسلې په دې دوکان کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې د وسلې د اخیستو لپاره راغلی و.
دا سیدی د حالات اوج راغلی او حالات نو سبا ته د خپله معلوم دی چې د عوام تحفظ نسته، حکومت خو نسي کوي د تحفظ. حکومت خو دای نن ورځ ډیر ناکام سو، نو مجبوري دا غږ سمج دا د پوره ورسېدلو سو. هر انسان هر یو اخر په دې مجبور دا غږ اصله کبه کور کی کور ته پرته ای کبه دکان کی پرته ای د خپل د تحفظ د مال او د جان د تحفظ د پاره ګرځي. زدل ته اوس یو تپنچا خمه دا تقریبا 15,000 پیدا قیمت کړي ده.
د وسلې په دې دوکان کې څلور تنه ولاړ وه چې هر یو په خپله خوښه د بیل بیل وسلو په اخیستو بوخت و. خو د کتابونو په دوکان کې یوازې دوکاندار ناست و. دا دوکاندار محمد نعیم آزاد نومیږي چې د خپل دوکان او د ته د مخامخ دوکان حال یې په دې ټکو کې راکړ.
ولادت په دوکان کې خو زه ناست یم، مخامخ ته وسلو دوکان دی، نو موږ دلته د دوکان ذکر ایستلی دی او په همدغه نیت چې په پښتني ټولنه کې دغه رجحان ډیر سي. په پښتني ټولنه کې د کتاب شوقیان، د کتاب لوستونکي، کتاب ته خلک مایل سي، کتاب ته رجوع کوي. خو بیا هم زه وینم دلته په دکان کې ناست، زه فکر کوم چې که د وسلې لپاره 10 کسان راځي نو د هغه په مقابل کې کتاب ته یو نیم سړی وګوري، خو بیا هم یعنی هغه راتګ یې څټپلی.
د ته ورته خبره د وسلې د دوکان مالک کوي چې وایي د ورځې له 10,000 تر 15,000 پاکستانیو پورې یوازې منافع یا ګټه وي. خو د دې په مقابله کې د کتابونو د دوکان مالک وایي 1,000 یا 1,500 کلدارې یې د ټولې ورځې سودا وي. د وسلې د دوکان مالک چې نه یې غوښتل خپل نوم واخلي په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
زه خدا د خپل فکر صدا وایم چې کوم خلک دلته مشته راځي، د کوټ خلک، نو زیاتره د اصلي لپاره خلک ډیر راځي. د لیز موږ مخامخ مشته کتابو والا دي، څومره چې رش پر اصلي والا باندې غوښنه پر کتابو والا نسته.
پښتنه لا هم هغه ده چې د کوټې وګړي ولې د کتاب په مقابله کې پر وسلو زیاتې پیسې خرڅوي. همدا پښتنه مې د لیکوال او ژورنالیست جعفر ودان مخې ته کښېښوده.
د کتاب او د ټوپک د تقابلي جایزه که موږ وګورو، چیرې چې سټیټ وګړي ته تحفظ نه کوي، مطلب د سیلف ډیفنس یو قانون سره که موږ هغه څه وګورو په معاشره کې، که څه هم پښتانه په ښکاره دا مون نارې وي یا ته دا مو وایي چې خدای تور ټوپک زموږ له وژو کې دومره لري چې څومره د دامزه کل اسمانه څخه لري. خو چاپیریال چې کوم روان دی ته ویني، مطلب دا اوبه له لوډ راخړې دي. په دا سټیټ کې موږ وګورو چیرې چې د بجټ 80% صرف دا شي ته مختص وي چې په دې زه وسله واخم، په دې زه څنګه کولی شم چې له ګاونډي زه ځان وژغورم. مطلب دا د ځان ژغورلو چې کوم دغه ده د له لوډ زرانیولې بیا تر یو عام وګړي پورې دا شیسته.
ډیری د وسلې اخیستونکي بیا وایي وسله یا ذوق نه بلکې مجبوري ده، چې د دوی په وینا د همدې مجبورۍ له امله په اوس وخت کې د کوټې ډیری وګړي د کتاب په پرتله وسلې ته زیات اهمیت ورکوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
اوریدونکو بالکل مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو د کزبنګ د خبرونو په اړه کوم نظر لري نو موږ سره خامخا شریک کړئ. د خبرونې نیمه ته ورسېدو ل فرخنده وزیر به د خبرونو سره ټکی وره.
د بلوچستان په کوټه کې نامعلومه وسلوالو یو سیشن جج سره د خپل ډرایور او ساتونکو وجلې دي. د افغانستان د غزنی ولایت ته ولایتي شورا رئیس او د هغه ورور تیر مخام په وسوال برید کې وجل شوی دي. په افغانستان کې درې استرالیوي عسكر وجل شوی. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون تهران ته رسیدلې چې نن به د غیر وابسته هیوادونو په غونډه کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په ښکولو خبرې کوي. نن په ټول جهان کې د لادرکه کسانو ورځ مانځل کیږي او امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ غږ کړی د لادرکه کسانو د ستونزو حل دی راوباسي. او په لندن کې د معذوره لوبغاړو لپاره د پیرالمپکس لوبې پیل شوې دي.
فرخنده وزیر درته د خبرونو سرټکی ویل. اوریدونکو اوس رابعه اکرم خان ته غوښیږو چې له اسلام آباد یې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو غټ ټکی را لېږلی دی.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې د اولس مشر بازي دعوې راخستې دي او لیکي چې اولس مشر د خپل حکومت د څلور نیم کالو د کامیابو سلسله بیان کړې ده. خو حقیقت کې د اولس مشر نه هغه مسلې هېرې دي کوم چې د معاشي، امنیتي او د غرنګ نورو صورتونو کې اولس ته مخې ته دي. ادارې وایي چې اوس هم جمهوري قوتونه د خپل کامیابیانو یادونه کوي، خو دوی تر اوسه د اولس او ووټ د تقدس خیال نه دی کړی او عام خلک نن هم د یو شمېر مسلو ښکار دي. او د هغې وجه دا ده چې ملکي او غیر ملکي طاقت زمون په وسایلو قابض دي او حکومت په خپل مزو د اولس مسلې هېرې کړې دي. اداریا اخیره کې وایي چې باید حکومتي چارواکي او معاشي کارپوهان خپلې ټولې وسیلې د معیشت بهتري لپاره دې په کار راولي. د بهر ملکی قرضو بوج دې کم کړي شي، معاشي اصلاحات دې وکړي شي او د اولس د خیر ښېګړې لپاره ګامونه دې پورته کړي، ځکه چې اوس هم لا وخت د لاسونه نه دی وته او حسینه چې خبره داسې ځای ته ورسي چرته چې د اولس جمهوریت نه نفرت شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پلاننګ کمیشن د ډاکټر سمر مبارک من د تھر کول منصوبې مخالفت کړی دی او وایي چې د تھر کول منصوبې نه بجلی پیدا کول ناقابل عمل ده. ادارې وایي چې باوجود د دې چې د ماهرینو تر مخه د کولې نه بجلی پیدا کولو باندې د اوبو د بجلی په مقابله نه صرف اخراجات ډیر راځي، بلکې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبې باندې د اول اول اخراجات نه پس یو ځل ټربین بجلی پیدا کول شروع کړي نو بیا په اخراجاتو کې ډیره حد پورې کمی راشي او د کولې لپاره لګول شي ټربین یو خاص مودې نه پس په مکمله توګه نه صرف د حفاظت ضرورت وي، بلکې د هغې د بدلولو ضرورت هم راځي. د ادارې وینا ده چې د اوبو د بجلی ټولې منصوبې په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې قائمې دي شي او داسې ارزانه بجلی حاصلېدو نه پس د دې معاوضه د ذکر کړې شوې ثبوت د ملاوېدو توقع وي. نو یو خاص سبک چې د تر کول منصوبې وکالت کوي هغوی ته دا خبره منظوره نه ده. ادارې اخیر کې لیکي چې په دې صورتحال کې د پلاننګ کمیشن خبرداري نه منلو کې هیڅ عذر نشته او کمیشن چې کم حقایق خپل تجزیه کې مخکې د راوستو ضرورت وکړو نو هغه ضرورت د پوره قوم د توجه مستحق دی. او موږ بیا هم دا وایو چې د اوبو د بجلی نه وړې وړې منصوبو په اړه سنجیده سوچ پکار دی، ځکه چې دا د ملک او قوم په مفادو کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د بندي کړل شوي عیسائي جنۍ دوسیه څېړلې. ورځپاڼه وایي د تیرو دا رقم پیښو په برعکس دا ځل د دې هیواد محافظه کارو اسلامي عالمانو له عیسایانو سره د همدردۍ څرګندونې کړې دي. بلخوا برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز خپل یوه مقاله د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو په مهال د افغانستان د جګړې د ارزښت په اړه لیکلې. د دوړو ورځپاڼو د مقالو غټ کې درته هارون باچا وای.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي په پاکستان کې قرآن کریم ته د سپکاوي په تور د بندي کړل شوي عیسائي جنۍ د آزادولو لپاره وکیلانو درخواست جمع کړې او د هیواد یو بانفوزه اسلامي عالم په دې لړ کې د مرستو ژمنه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي وروسته پیښو ته د ولس له غصې ډک غبرګونونو ته په کتنه د دې هیواد محافظه کار مسلمان عالمان هم مندیښمن شوي او په دې نوې دوسیه کې له عیسائي مشرانو سره د یووالي څرګندونې کړې دي. نیویارک ټایمز د ټول پاکستان د علماو شورا د مشر مولانا طاهر اشرفي خبر راغستې چې ویلي دي که چېرې په عیسائي جنۍ لګول شوي تورونه دروغ وختل نو هغه کسان چې د دې سازش تر شا یې لاس وو باید محاکمه شي. ورځپاڼې په پاکستان کې د بشري حقونو د دفاع کوونکو وینا هم راغستې چې وایي قرآن پاک ته د سپکاوي په تور د تورن جنۍ کورنۍ د کامی قرارۍ لپاره د وفاقي وزیر پال بټي په کور کې ساتل شوې ده. د نوموړي ورور شهباز بټي چې د اقلیتي چارو وزارت وسره و تیر کال په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. بلخوا بریتانوی ورسپانه فاینانشل ټایمز لیکلی د امریکا په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې به د افغانستان د جګړې موضوع د خورا زیات اهمیت وړوي. ورسپانه کاږي په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه تر یوې لسیزې اوږده شوې او امریکایي انتخابات هم یو مهم پړاو ته داخل شوي. په امریکایي او ناټو ځواکونو د افغان سرتیرو لخوا مرګونی بریدونه کېدل د دوی پر وړاندې د یو غټ چیلنج په توګه مخې ته راغلي دي. د فاینانشل ټایمز په خبره کې هم د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپین تمرکز په کورنی اقتصاد او بیروزګارۍ دی. خو دا کتل مهم دی چې د افغانستان د جګړې د امریکایي استراتیجۍ په اړه چې انتقادونه پرې کېږي، د ولسمشر د چوکۍ لپاره له دوو کاندیدانو څخه کوم یو به څومره خبرې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د افغانستان د مسلې په اړه کم بحث کېدل دا جوتوي چې د امریکایانو لپاره دغه موضوع هم غیر مقبوله او هم پیچلې ده. ورځپاڼه تیره میاشت د امریکا د یو پوهنتون لخوا شوې د سروې د پایلو په حواله وایي چې له امریکایي رای ورکوونکو څخه په سلو کې 60 کسانو وویل چې امریکا باید د افغانستان له جګړې راووځي.
له هارون بچا مو د نړیوالو مطبوعاتو غټی کې اوریدل. اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په افغانستان کې د امریکا په جګړه کې د اوباما انتظامیا روشنفکرانو محافظه کارانو او د عام ولس د لیوالتیا په اړه مقاله لیکلي. لیکنه وایي افغانان غواړي چې بهرنیان یې ساتنه وکړي. لنډیز یې درته عبدالحی کاکړ وړاندې کړي.
وال سټریټ جرنل د لیکوال میکس بوټ مقالې ته د افغانستان جګړه څوک یې پروا کوي عنوان غوره کړی دی. لکه څنګه چې له سرلیک ښکاری لیکوال میکس بوټ د افغانستان په جګړه کې د اوباما انتظامی محافظه کارانو روشن فکرانو او د عام ولس د لیوالتیا جاج اخیستی دی. دی وایي دا وخت شاوخوا 8000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دي. د لیکوال په وینا کله چې په 2001 کال کې د افغانستان جګړه پیل شوه نو ډیره مقبوله وه، او کله چې د طالبانو حکومت په اساني سره لمنځه یوړل شو نو داسې فکر کېدلی چې ګواکې جنگ ختم شو. نو ځکه جارج دبليو بوش له ژمنې سره سم د افغانستان پر بیا جوړونې د اړتیا وړ وسایلو لګولو انکار وکړي. خو د پوینا په پاکستان کې د طالبانو پناه اخیستنې دغه ختمه جګړه بیا پیل کړه، او په 2008 کې باراک اوباما او جنرال میک کرسټل د اضافي ځواکونو د لیږلو فیصله وکړه. د میکس بوټ په خبره د باراک اوباما له لوري د اضافي عسکرو د لیږلو مسله د امریکې د سیاست مرکزی ټکی ونه ګرځېدلې. ولسمشر اوباما غواړي عسکر د وجنګې شي، خو په دې خبره نه کوي چې ولی او دا چې دا جګړه څنګه روانه ده. د افغانستان د جګړې په اړه باراک اوباما یوازې د ستراتیژیک همکاري پر لوازنامه د لاسلیک په موخه خبرې وکړې، او چې کله د وایټ هاوس ویب سایټ وکتل سي نو هلته هم د افغانستان د جګړې څه خاص ذکر نه دی سوی. میکس بوټ بیا وایي روشن فکران او محافظه کاران هم د افغانستان د جګړې په اړه غلي دي. د پوینا دا شان د نیویارک ټایمز او سی بی ایس نیوز نظر پښتنې شای 80% امریکایان وایي په کار نه دی هیواد په افغانستان کې جګړه وکړي. نو دلته لیکوال دا پښتنه راپورته کوي چې بیا څوک دي د افغانستان د جګړې پروا کوي. خو د دې هر څه سربېره لیکوال میکس بوټ وایي افغانان غواړي چې بهرنیان ساتنه وکړي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ مورید. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څومره وړاندې د افغانستان د داخله او دفاع وزیرانو ونه شو کولای چې د پارلیمنت څخه د اعتماد رای واخلي نو ځکه له دندو لرې شول. اوس داسې خبرونه دي چې د دغه وی دندې څخه د داخله وزارت څخه لرې شوی وزیر بسم الله محمدی کېدای شي د افغانستان د دفاع وزیر وټاکل شي. په دې اړه زموږ همکار اسد الله لودین رپورټ لري.
وروسته لدې چې د دفاع وزارت څوکۍ ته د بسم الله محمدی د معرفي کېدو راپورونه خپاره شول، د ولسی جرګې غړو په دې اړه بېلابېل خبرګونونه وښودل. د افغان حکومت ځینو موثقو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې بسم الله محمدی به د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسی جرګې ته وروپیژندل شي. د ولسی جرګې غړي شیرولی ورداګ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزای نه باید بسم الله محمدی د یو بل مهم امنیتي ارګان د مشر په توګه دوی ته وروپیژني.
جناب وزیر صاحب داخلي پاکل باندې چې وو سرپرست وزیر دی د ملت د استازیو د خصوص په ولسی جرګه کې د ملت د نمایندګانو ارزو امید داسې و چې جناب وزیر صاحب داخله استعلي یوه بل سکتور ته یعنی یوه بل وزارت ته جدا د سکتور امنیتي نه معرفي کړي. دوی په دې فهم باندې دی په دې نظر باندې چې کېدای شي د ده خدمتونه هلته قابل د قدر وي او وکولی شي چې د افغانستان خلکو ته صحیح خدمت وکړي.
د جمهوري ریاست چارواکو خلکو ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر کرزای به ډیر ژر د وړتیا او اصل ته په کتو د دفاع او کورنیو چارو نوي وزیران د باور رایو د ترلاسه کولو په خاطر ولسی جرګې ته معرفي کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو بل غړی فرهاد مجیدی د دفاع وزارت څوکۍ ته د جنرال محمدی له معرفي کېدو سره موافقه لري. نوموړی وایي چې جنرال محمدی په دفاع وزارت کې پوره تجربه لري او دا به ښه خبره وي چې د دې پوسټ د کاندید په توګه ولسی جرګې ته معرفي شي.
زمون فکر او نظر دادی چې کا ولسمشر کرزای د دفاع وزارت پوسټ ته وړ او تجربه کار سړی را معرفي کوي، نو موږ د دې طرفدار یو چې بسم الله محمدی دې د پوسټ ته معرفي کړي، ځکه بسم الله محمدی یو مسلکی او مجرب کس دی او د دفاع وزارت په رهبرۍ کې کافي تجربه لري.
جنرال بسم الله محمدی د کورنۍ چارو وزارت له پوسټ څخه مخکې د دفاع وزارت د لوی درستیز په توګه دنده ترسره کړې ده. ولسی جرګې شاوخوا یو میاشت مخکې د پاکستان له خاورې څخه د راکټي حملو او په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو له امله د دفاع او کورنیو چارو پخواني وزیران جنرال رحیم وردګ او جنرال بسم الله محمدی استیزا او وروسته یې بې صلاحیت کړل. افغان ولسمشر حامد کرزی څو ورځې مخکې د دفاع پخوانی وزیر جنرال رحیم وردګ د جمهوري ریاست د ستر سلاکار په توګه وګماره، خو بسم الله محمدی تر اوسه د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه دنده پر مخ بیايي.
مشال ریډیو خبرونه پردې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
بالکل اوریدونکو، که چیرته تاسو هم انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولای شئ چې زموږ خپرونې همدا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واورئ. په مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سایټ باندې زموږ نورې خپرونې هم هلته شته. دا اونیز پروګرامونه چې کوم تاسو ته خپرېږي دغه هم هلته تاسو ته لرو، تاسو کولای شئ هغلته ورشئ او دغه اونیز پروګرامونه هم د هغه ځنه ډاونلوډ کړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ غلطه زمونږ ریپورټونه اول ولې تصویران وګورئ، ځینې ویډیوګانې دي هغه هم تاسو کولای شئ چې د غزنې ډاونلوډ کړئ، د ځان سره یو ساتي یا هم غلطه په ویب سایټ کې وګورئ. او کچرته فیسبوک باندې تاسو یاست نو د فیسبوک د لارې هم مشال ریډیو ډاٹ کام ته تللی شئ. البته په فیسبوک باندې هم د مشال ریډیو پاڼه شته، تاسو مشال ریډیو سرچ کوئ ویلټوئ هغه خامخا پیدا کیږي. او د دې ترڅنګ پر ټویټر باندې هم مشال ریډیو شته، ټویټر ډاٹ کام سلیش مشال ریډیو زموږ پته ده. تاسو کولی شئ هغلته هم موږ فالو یا زموږ کم خبرونه چې دي هغه تعقیب کړئ. اوس تاسو ته یو بل مطبوعاتي کتنه دروړو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په لاهور کې د یو پاکستانی وکیل د هغه قانوني دعوی او پیټیشن په بنسټ د 2012 کال د لندن په اولمپیک لوبو کې د پاکستان د خرابې کارکردګۍ او ممکنه درغلیو په اړه رپورټ خپور کړی دی. ما بشیر ګواختاستا د دې غټ ټکی پښتو کړی او دروړم. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د 2012 کال د لندن په اولمپیک لوبو کې د برخه اخیستونکو د بیلابیلو لوبو پاکستاني لوبډلو ترمنځ د هاکی ټیم اووم نمبر خپل کړ. دوی کوم مډال وانخیست خو له دې قبله یې کارکردګي وستایل شوه چې له خپل سیال هندوستان څخه ښه وه. خو اوس په لاهور کې یو وکیل قانوني دعوه کړې چې د دې لوبو لپاره د پاکستان تیارې بیخي د نش برابر و. دې وکیل ظفر الله خان ویلي چې په اولمپکس لوبو کې د پاکستان خرابه کارکردګي د خپل وی د پاللو، د خپل خوخي د پاللو او د درغلیو له وجې وه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلی چې دی وکیل د پاکستان لپاره هیڅ یو مډال نه ګټل شرم بللی او په دې اړه د پلټنو لپاره یې د یو عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې. خو د پاکستان د هکی لوبډلې کوچ یا روزونکي ویلي چې دوی اوس هم د ایشیا له ټیمونو تر ټولو ښه لوبه وکړه او په اووم نمبر رالل. خو ورسره دا هم ویلي چې بلابلو هندستاني لوبډلو د لندن په اولمپک سیالیو کې شپږ مډال نو ګټل. ورسپانه لیکي چې پاکستان د نړۍ شپږم پر نفوسا او په دې حساب اولمپک لوبو کې تر ټولو لوی هیواد و چې له لندنه خالی لاس لاړ. د پاکستان له آزادۍ راهیسې په 15 کلونو کې 2 اولمپک مډالونه ګټلي چې 8 یې په هاکی کې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د ځینو کارپوهانو لخلې لیکلي چې په اولمپک لوبو کې د پاکستان خرابه کارکردګي د سیاسي لاسوهنو له وجې ده. د لوبو د اکثره کمیشنونو مشران داسې خلک دي چې د دې کار وړتیا نه لري. اولمپک لوبو کې د درغلیو په اړه د څېړنو غوښتونکي وکیل ظفر الله خان وایي چې په پاکستان کې د وګړو 52% برخه ښځې دي، خو په اولمپک لوبو کې د دوی سم استازیتوب ونه شو او یوازې 2 ښځې هلته لاړې. دوی د منډو او لوبو په سیالیو کې برخه واخیسته خو تر ټولو اخر راغلې. د نوموړي په وینا په اولمپک لوبو کې د پاکستان له کارکردګۍ دا هم معلومیږي چې دا ملک په اقتصاد، تعلیم، صحت او داسې نورو برخو کې مخ په ښکته روان دی. ظفر الله خان واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې که په اولمپک کې د درغلیو او سوال کولو لپاره مډالونه وای نو پاکستان به ټول ګټلی وو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري، اوس هم د وادي سره سم درته اتلان خبرونه دراورو. د مشال ریډیو نننۍ خبرونه اتلان د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتګار تحریک په اړه درېمه حصه ده. دا خبرونه تاسو ته زه بشیر ګواخ جوړم او تاسو د هر زیارت یا پنځشنبه او هر جمعې په ورځو مشال ریډیو اوریدئ شئ.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواخیم او سلامونه درته وایم. په اتلان خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدای خدمتګار تحریک په اړه رواني لړۍ ته همداسې دوام ورکوو. نن د دې سلسلې درېمه برخه اوري. په نننی پروګرام کې د خدای خدمتګار تحریک سیاسي کار او په دې لړ کې پر هغوی تیر شو کړاوونو ته کتنه کوو. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې په 1960 کلونو کې شروع شوی خدای خدمتګار تحریک د خلکو له رای او ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ. د وزیرستان سره تعلق لرونکي ډاکټر ببرګل وزیر ګلالا چې په سیاسي علومو کې پی ایچ ډی ډیگری لري او د پښتنو په قبایلي سیمو او سیاستونو یې کتابونه لیکلي وایي چې باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک سوچ په افغانستان کې د هغه مهال د پرمختللي پاچاهۍ او په تیره بیا د غازی امان الله خان څخه واخیست.
د امیر امان الله خان د اصلاح افغان دوی شروع کړی و. د هغه د دغه د امیر امان الله خان سره رابطه اړیکې وې، نو په ده باندې د امیر امان الله خان چې هغه د محمود طرزی د دغه تحریک وروسته چې افغانستان کې اصلاحات څنګه کیږي، تعلیم له مخې، پوهنې له مخې، پرمختګ لپاره د زه ما په لپاما محمود طرزی کې سم د موټور په حساب باندې باید وپېژندل شي. په دې باندې په غفار خان باندې دغه دا چې د اړیکې ورسره لرلې امیر امان الله خان سره په غفار خان باندې دغه تاثیر و. نو دا اصلاح افغان په دغه باندې تاثیر و، اخر دوم دغه څنګه واخیستله. که څه هم د لږ مخته هم کړی و، خو ډیر تاثیر د اصلاح افغان له مخې په دغه باندې راغی چې هغه بیخي جدي شو کنه زر شو. تاریخ په دې باندې په یوشي باندې مفید و چې افغانانو ته، پښتنو ته چې چیرته و لارې خو پښتونخوا شي یو کې سم هغه پېښور خواته موږ وزیرستان په نورو سیمو باندې خاص هیڅ تاثیر نه دی کړی، ځکه وزیرستان خلک له دې نه نو خبر چې هلته څه کیږي. خو په لارې پښتونخوا، په پېښور، په دې نږدې سیمو باندې هغه تاریخ ډیر تاثیر و. پښتانه ته یو هغه ویر کړله یو کې سم تاسو مقصد په سیاست کې باخره واخلئ، د دې تاریخ اصلي دا خبره وه چې تاسو په سیاست نور موږ نشو پاتې کېدای، باید څه خو وشي. نو په دې باندې یو مثبت یو سم تحریک و. دا
د بچا خان فاونډیشن یو مشر ډاکټر خادم حسین وایي چې خدای خدمتگار تحریک پښتانه سره راټول کړل او دوی ته یې د سیاسي شعور په ورکولو سره له خپلو حقونو څخه د دفاع کولو چلو خود.
یو غالب ته د تربیت داسې نظام وو چې بډبیره کې زما په کلی کې یو خدای خدمتگار، په اوتمانزو کې یو خدای خدمتگار، نوخار کې یو خدای خدمتگار، په ټانک او په بنو کې یو خدای خدمتگار، چترال کی چرته وو یو خدای خدمتگار، او جلال آباد کی چرته وو یو خدای خدمتگار. د دې باپ سیاسی، سماجی او نظریاتی توګه باندې تقریبا یو خبر وا، د خبرو شکل به بدلو، لهجه به بدلا وا، او تقریبا یو خبر وا د تربیت دومره یو لوی نظامی مخې ته راوستي وو. دویم خبره څنګه چې ما ارزو کو، د دې ټول سماج کې چې کله قبایلي شناخت په قومي شناخت کې د بدلېدو عمل شروع شو، نو اخر سره یو قسمت سو تویل شي انګریزي کې چرته وي انلیشن اف کریټیو انرجیز، د تخلیقی توانائی، تخلیقی توانائی چې کومې بند پرته وي هغه خلاص شي، د هغه ورخونه خلاص، ورخونه مات شو. او تاسو وکړه چې په شاعرۍ کې، په ادب کې، په ډرامه کې، په سیاسي نظریو کې، په سماجی عملیاتو کې هغه ټول خلق د هغه پورا ګوندونه جوړ شو، او هغه کتابونه ولیکل، پښتون رساله کې خپل کنټریبیوشن وکړ، سیاسي نقطه نظر باندې کتابونه ولیکل، خلکو زوبه دي په پارلمان کې تقریرونه یا پارلمان نه بهر تقریرونه اږي کې تاسو وګوري، د سیاسي نظام یا سیاسي فلسفي، د سماجی فلسفي، د کلتوري فلسفي پورا بنیادی شکلونه شاملو. نو ځکه هغه عمل ته پښتانه مسلسل راغونډېدل، هغه جنډې ته پښتانه مسلسل راغونډېدل، هغه تحریک ته مسلسل راغونډېدل. او چې کله په 1910 کې په اوتمانزو کې یو لک خلک منظم، یو لک خلک یوزي راغون شو، نو دا چاتینا مخلص وړولې، هغه په میډیا کې راغ، هغه حکومت هم پتو لګی دا، هغه په هغه وخت کې چې کوم سیاسي تحریکونه په هند کې چلېدل هغه هم پتو لګی دا. او ظاهر خبره وایي چې دا پښتنو په دغه شان قبایلی ساخت کې ګومبي تحریک په شل مسده کې دغه وو. تاسو ویل شي چې کتا سو حساب لګوي د تحریکونو، نو د بایزید انصاری تحریک، بیا د خوشحال بابا تحریک، او بیا د بچا خان تحریک، دا ورسره د خدای خدمت مدګاش کوم نورمال ګرو، دا یو ډیر لوی قدم او مخې غاړه ته پرمختګ غاړه ته یو ډیر لوی قدم. نو نه عام خلکو دا دینه مخول شو ذکر سره غونډې دل، او یو आवाज یو عمد د کومله आवाज یو د خود اختیارې आवाज یو د ترکه आवाज یو ذکر سره غونډې دل.
خو ډاکټر ببرګل وزیر وایي چې خدایي خدمتگار تحریک تر ډیره پورې د پیښور او خوښه سیمو پورې تړلې پاتې شو، او په ځنګړې توګه یې قبایلي سیمې له پامه غورځولې وي. هغه د دې وجه دا ښیي چې د باچا خان په مشرۍ خدایي خدمتگار تحریک د مهاتما ګاندي په مشرۍ د کانګرس ګوند سره یو ځای له انګریزانو څخه د ټول هندوستان ازادي غوښته، او د پاکستان د جوړېدو په حق کې نه و. خو په وزیرستان کې وسلواله مبارزه کوونکي فقیر پی د پښتنو د ازادۍ خبره کوله. د ډاکټر وزیر پوینا باچا خان هیله درلوده چې ګاندی بور سره د ازادۍ په مبارزه کې د پښتنو حق ورکړي، خو داسې ونه شول. د نوموړي پوینا بیا هم باچا خان او ګاندی د فقیر پی د تحریک مخالف نه و.
لا خو بدبختی دا د موږ د پښتنو او پاتر هلته چې څومره حکومتونه تیر شوي وو، دا د موږ چې کومې سیمې دي د پرلارې پښتونخوا، دا قبایلي سیمې یا ټوله پښتونخوا په هند پورې نه شمېرله کېدله، دا په هند پورې یې نه ګڼله، د هېڅ په هند سره تعلق نه لرل. نو څه اصلاح دي؟ د اصلاح خبرې چې راتللې په هند کې ریفورمونه راتلل، د موږ سیمه ځنې وتلې وه. دومه خبره د پېښور کښې کله چې قاضي عطا الله خان په 1938 کښې سکولونه جوړ کړي وو چې پښتو ژبې د منځته راشي، پښتو ژبې کې د درس ورکړ شي، دا یوازې هلته محدود وو. د موږ خواته د که فکر وي د پښتانه یو خو موږ بې تعلیمه پاتې وو، بل موږ د خپلواکۍ جنبش لرلو، که نه موږ خپلواکي یو شان ته، دوی خپلواکي بل شان ته. لکه وروسته په 1930 حاجي میرزا علی خان فقیر پی وویل چې موږ د هند هند سره نه ګرځو، موږ خپلواکي ځنې غواړو. نو دلته د دوی د موږ سره څه خاص روغه نه وې، اړیکې نه وې، او دا د مال لپاره د دوی توان و باید موږ ته راغلي وای، وانه ته راغلي وای، میرانشاه ته راغلي وای، نورو ځایونو ته موږ خبر کړي وای، ځکه دوی خو خبر وو، دوی تعلیم کړی، موږ به تعلیم وو. هندوانو ګاندي ته ویلي وو چې تاسو باید د حاجي میرزا علی خان فقیر په مخالفت وکړي، ووایئ چې دا ښه کار نه کوي. هغه ورته ویلي وو ګاندي چې په دې باندې کار ما نه لري، دا د خپلواکۍ یو خپل ځان ته نوزت دی. او د غفار خان د حاجي میرزا علی خان سارا غنوا سم اړیکه نه وا، خواجه میرزا علی خان ورتاویل چې زه په کانګرس پارټۍ کې نه داخلېږم، کانګرس پارټۍ سره ما نه لګیږي او نه پکښې یم. نو دلته بیا چې غفار خان د حاجي میرزا علی خان فقیر پی لورین یې مقصد طرفداری پلاوی کړې ده، سم په خبر و. حاجي میرزا علی خان په دې باندې ډېر پوه سړی و چې ده د غفار خان مخالفت نه دی کړی، غفار خان د ده نه دی کړی، او د غفار خان د حاجي میرزا علی خان فقیر پی ستاینه کړې ده چې دغه د خپل چالیږي چې څنګه کوي. یو مرسته چې دوی د پېښور نه تر چرسادې بنو یار ځنه چې کله حاجي میرزا علی خان لنګر شروع کړ کې ریپی، نو چې څومره موته معلومات شته د پېښور تر چرسادې پر او د ته خلکو غېدو لنګر ته غلا را لېږل.
په همدې مهال په جنوبی پښتونخوا کې خان شهید عبدالصمد خان څگزی په وزیرستان کې فقیر پی او د اوسنۍ خبر پښتونخوا په خاري سیمو کې باچا خان د پښتنو د حقونو لپاره په خپلو طریقو مبارزه کوله. ډاکټر ببرګل وزیر وایي چې باچا خان او خان شهید سیاسي نظریه د فقیر پی څخه بدله وه، نو ځکه یې په شریکه کار نه کاوه.
صمد خان یا غفار خان دا ویلی دی د سره سم ولاړ نه و په خبره کښې. دلته دا د حاجي میرزا علی خان فقیر پی د جنګي غوه، دا د اصله د جنګ خبره وه، دغه جنګ کولو غفار خان د جنګ والا نه خوښوله. او دا بدبختي ده چې موږ د حاجي میرزا علی خان سره اړیکې وې، او یوې موږ خلکو سره یې په تعلیمي لحاظ باندې نه وي.
د مشال رډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو، خدای خدمتګار تحریک د خپل مبارزې په محل غنې ستونزې درلودي. دوی د پاکستان تر جوړېدو مخکې هم ډېرې قربانۍ ورکړې وي، او د پاکستان تر جوړېدو وروسته هم د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره وینې توی شوې. خادم حسین دغه څو مثالونه یادوي.
یو خود کیسه خانه کې د خدای خدمتګارو چې کله کوټ انډیا موومېنټ شروع شو، هغه کې گرفتارې ورکولو، او انګریزانو په کیسه خانه کې بدلته خدای خدمتګار راځي مشیو د کانګرس کمیټي مغلته وه، خدای خدمتګار مغلته. او دا ډېره معلومه خبره ده چې لیکلې خبره ده، ډاکومېنټډ خبره ده چې دوی ته حکم ورکړی شو چې تاسو خواري شي، دوی نه خورې دي، دوی چې موږ تاسو گرفتار کړي، دوی چې موږ تاسو گرفتارو نه. او یو خدمتګار به مخکې کېده په هغه بډس کېده، هغه بغلته غوڅېده، بیا د هغه لرې کولو، بیا بل خدای خدمتګار را مخکې کېده، او داسې پسونه خدای خدمتګار د کیسه خانه یادګار د دې اوس جوړ شوی دی. دویمه لویه حادثه د حکر حادثه وه چې باچا خان د هغه ملګري انګریزانو را ګیر کړی، او بیا هغلته یې دومره وهلټ وکړ چې باچا خان په هغه وخت کښې د هغه پوښتنې ماتې شوې، د هغه غاښونه مات شو، او د هغې نه پس گرفتار کړی شو. چې کومه درېیمه واقعه ده، هغه هم ډېره عجیبه ده، خو هغه د دې وطن دغه ټایم کې فرنګیان په حکومت کښې نه و، دلته کریم خان حکومت کښې و. پاکستان د یا د هند د تقسیم نه سمدستي پس، او هغه د سردریا باندې چې کله دوی حمله وکړه، هغه ځای کښې خلک ډېر زیات خدای خدمتګار ډېر زیات ستونزو سره مخ شو. او بابړه باندې چې کله بمباري وکړه، بالکل په جلسه باندې بمباري وکړه، په هغه کښې خدای خدمتګار ډېر زیات شهیدان هم شو، او ډېر زیات زخمیان هم شو.
د خادم حسین د خبرو په تایید سره د بابړې د پیښې چې د 1948 کال د اګست په 12مه نیټه شوي او 650 کسان پکې وژل شو، یو عیني شاهد امان الله زاهد وایي چې د دوی مشرانو د باچا خان د راخوشي کولو لپاره یوه سوله ییزه مظاهره کوله چې ناتاره ډزې پوه شوې.
دا وخت مونږ تقریبا سبق وی غټو، دومره غټ نه غټو، په خبره باندې پوهېدو. قیوم خان حکومت په ضلع کښې نه هغه وته سوچوالي مخکې نه وه، بیا سوچوالي دفعه لګوله، جلسه به نه کوی، د جلسې مقصد حقیقت داو چې خلک وایي چې بچا خې نیو دا ولې نیو درا پرې دي چې په دې کې ناګهان ډز شي ډېر خلک بلش یو زبون اورو په چا سره کې اورې د غم ورو په چا سره کې بیا په کرفیو لګې شاګې نه پاس 13 اگست باندې بیا موږ خلک کورونه وته نه شو په کوسو کې سپایم راړو او موږ نه پرې خو د راځي موږ خلکو په پسه باندې او ستا خو د دې په کتاب کې نشته نو دې سره د لرګي ولرګي مو سره نو انا غ لرګي کو تک چا کوګي مو سره دا خلک همیشه امنیت تشرور وره او دوی جلسه کوله دوی دا نه وی چې جګړه کوي نو جګړه وکړه موږ هغه تش تاسو لري ټول ټول تش تاسو موږ دوه ته تیار دي هر کور هر یو سړی دا ډړ په امام باندې اثر د خپل بنده سوچ کو چې وجه جنډې راشي جنډې وران دي
د مشال رډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو ل هم دې سره در څخه ز بشیر غواخ تر بلې ونې مخه کوم خوشاله او آباد اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا